دوستانو ستړي مشهي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام او همدارنګ نیمه نړۍ چاغم د خزو لپاره ځنګړي خبرونه دا اوریدلې شي. خو تر دې هر څه مخکې په مخکې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان دفاع وزارت هغه دا ویرات کړی چې ګوندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د شپنیو عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه کوي. دا کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال دا کړی چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې دیارلس ملکیان وشل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې کړې. افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکی وګړو ته مرګ ژوب لوانه وړي. دا په داسې حال کې دا چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پرون په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې عملیاتو کې ګڼو بې ګناه خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. خو دفاع وزارت دا ادعا رد کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره مسؤلانه اقدامات کوي او که کله ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اوړي نو ډېر کله یې علت مخالف وسلوال دي چې د ولسي خلکو له کورونو د مورچلو پتوګه کار اخلي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او اسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته شوې، ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقونو ډلو هم پر افغان حکومت او هم د حکومت پر مخالف وسلوالو ډلو دواړو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب او مسؤلیت دې باوري کړي. په عین حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال ادعا کړې چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دیارلس ملکیان وشل شوي. محفوظ صافی ازادي رادیو ته ویلي چې دا بمباری تیر شپه د بهرنیو ځواکونو لخوا د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې شوې ده چې د نوموړي په وینا دیارلس ملکیان پکې وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال په وینا د پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې مشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کاپیسا د والي ویان قیس قادری په تګاب کې هوایي بمباری تایید کړي خو دا یې رد کړي چې ګوندې په بمباری کې دي ولسي خلک وژل شوي. په کندوز کې بیا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیزه ډله چې په دې ولایت چې د کندوز تخار تر منځ د دولت ضد فعالیتونه کول په ورستوي کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویانې نامالدین رحماني نن ازادي رادیو ته وویل چې د تیرې ورځې په مازیګر د ګل محمد په مشرۍ د وسلوالو طالبانو دا 15 کسیزه ډله له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې وشوه خبریالانو ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوي جاپانیت د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. د امریکا ولسمشر به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته تر وینا وروسته بل سبا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه غونډې مشري هم وکړي چې بحث به یې تر ډېره په ایران راڅرخي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نوم آند جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. د نیویارکر مجلې د ریپورټ له مخې 53 کلنې دیبورا رامیرز تور پورې کړی چې بریټ کوانا په 1980 میلادي کال کې د یل پوهنتون د یو جشن پر مهال له نوموړي سره جنسي زور زیاتی کړی. کوانا سمدستي دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي مېرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر دې نوماندې د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وه ومنله چې د سپتمبر په 20مه نیټه به د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې شاهدي ورکړي. په روسیه کې د کرملین مخالف مشر الکسی نوبالنی وزل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوبالنی له دیرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا نیول شوی. د روسیې د اپوزیسیون د مشر مخکې هم په ورته تور زندانی شوی و. د نوبالنی مرستیال ویلي چې نوموړی یې تېره ورځ په مسکو کې د پولیسو یو ماموریت ته بیولی دی. او د ارمنیا د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ائتلاف د دې هیواد د خروالۍ په انتخاباتو کې لوی اکثریت خپل کړي. د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسون وایي د پاشینیان په مشرۍ زما ګام په نوم اتحاد په سلو کې یو اتیا رایې ګټلې دي. په دې ترتیب د ائتلاف له کافي اندازې زیاتې رایې ترلاسه کړي څو خپل نوماند هایک ماروتیان چې یو هنرمند د ارمنیا د پایتخت خروال په توګه معرفي کړي. دا خبرونه
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اردوونکو خبرنمو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکې خزې ونیز خبرونه ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. نن مو په دې خبرونه کې له داسې فعال سره معرفي کوو چې لا یې خپل زده کړې نه دي بشپړې کړې خو لکډوالې افغانستان ته د دې لپاره راستنه شوي چې افغان ماشومانو په تیرو هم جنو ته د زده کړې او روغتیا یو فاونډیشن یا بنسټ جوړ کړي او هغې د دې کار لپاره ابتدایي کارونه بشپړ کړي دي. ګلالۍ افغان یادوم چې له نیکمرغه دا وخت زموږ سره په سټوډیو کدا وړاندې به تر ډیره داغې د ژوند په اړه معلومات د هغې له خولې واورئ. تاسو هم په خبرونه کې د بشپړ معرفت ورو سره سره کولی شئ ګډون وکړئ. په دغو شمیرو چې شمیرې مو دي 0799 15 30 او 0923 2255 په دغو شمیرو ستاسو اړیکې پیغامونه تبصیرې او نظرونه تر مونږه را رسیږي. خو ستاسو تبصیرې هغه وخت اخلو کله چې تاسو زموږ د نن ورځې میلمانې ګلالۍ افغان سره معرفي شوی او د هغې د ژوند پاره مو کافی زیات معلومات تر لاسه کړل. افغان خبرونه ډیر زیات بخیر راغلی. ستړي مشه وو
مننه. نه تاسو هم ډیر زیات او تاسو هم ستړي مشه وو
ټول ډیر زیات مننه. مننه چې بخیر راغلی. مونږ لیک ډیر یادونه اوردونکو ته وکړه خو غوښتل مو چې د تاسو تعلیم او د پرمختګ د پړاوونه بیلا بیل دی غوښتل مو تاسو لخلې وو او زده کړې مو فرزن څومره کړې دي او لا څه کول غواړي او هغه بنسټ چې تاسو ډیره په خیر اده کړی دا د مغل لپاره تاسو کابل ته راغلی دغه پاره باندې لیک ډیر معلومات.
مننه. ما په پاکستان کې تر لسمه پورې زده کړه کړې ده او نور مې څه کورنۍ ستونزې درلودې او څه مې حکومتي ستونزې درلودې ځکه چې موږ هغلته افغان مهاجرین په تور باندې زندگی تیروله. نو په دې وجه موږ هلته نور مخکې تعلیم ونه شو کړلی چې کړی مې. نو ځکه زما شپږ کاله چې دي نو هغه ضایع شوي دي. زه په 14 کلنۍ کې ما خپل زده کړې ترلاسه کړې وې خلاصې کړې مې دي.
نو هلته زمینه نه برابر تلله نوره
هم نه. ما لږ کورنۍ ستونزې درلودې او هم مې حکومتي ستونزې درلودې ځکه چې موږ افغان مهاجرینو اول ته موږ د پاکستان د خوا لږ کوم داسې تذکیره څه نه درلودله چې موږ نورې زده کړې کړې وې.
نو د دې سبب شو چې وړاندې تاسو ونشه کولی پوهنتون کې داخله وکړئ کالج وایي. نو کابل ته بیا د دې لپاره راغلی چې زده کړې بشپړې کړئ که د زده کړو تر څنګ ټولنې ته مو خدمت هم رسولی؟
هو دواړه. زه غواړم چې خپلې زده کړې هم وکړم په کابل کې او د نور انجونه چې هغه کم ستونزې لري په تعلیم کې هغه سره هم پکې کومک وکړم.
نو خپلې کز د کړې کوي هغه بل کومه ځای پیلوي ځکه چې تاسو چلته زده کړې کړې دي هغه ماحول دا ماحول خورا زیات فرق یو څومره وخت نه چې تاسو د تیر دوه درې میاشتې سو کابل کې دا به تاسو مه احساس کړی وي. نو هغه توپیرونه ته پکتو څه به کولای شي؟
مشکل لرم لکه په دری کې هم مشکل لرم په پښتو کې هم لګي ستونزې لرم خو کوشش مې دی چې زه وکم. اوس مې په یو لسم کې ایډمیشن اغستې دی او بالکل مې اغستې دی او په کوشش کې هم چې
خو هغه عمر هم چې ځای کړی دی فاصله شپږ کاله تاسو ویلې کنه دغه نه مخکې تاسو مکتب تر یو ځای رسول او بیا مو هڅه وکړې چې بل اخر څه ډول دا مور کړې چې ټول هڅه مو ناکامه شوه مجبور شو چې وطن ته راشي او دلته زده کړو دوام ورکړي. نو دغه شپږ کاله فاصله د بڅنګ توجه کوي واپس
شپږ کاله اوس زه کوشش ما دا کړی دی چې زه یولسم او دولسم صنف چې دی هغه یوځای زه دغه اگزام ورکړم. نو اوس د یو څو کورسونو کې مې هم اډمیشن اخیستی دی. هو داخله مې اخیستی ده چې په پښتو په دری ژبه باندې پوه شم.
ښه ښه. نو تر ډېره په افغانستان کې دلته فرضاً که ستاسو په څېر نجونې وي هغو ته داسې ستونزې راولاړېږي. البته تاسو خو به خورا زیاته مقابله هم کړې وي د همدې لپاره دی چې تاسو یوه سیمه پرېږدئ کابل ته راځئ. بیا دلته دا تصور کېږي چې دا زده کړې تعلیم یا د پرمختګ لپاره دا هڅې په دومره څه نه ارزي. نو هغو میرمنو ته به ستاسو او نجونو ته به ستاسو پیغام څه وي؟ بیا
اول خو زه خپله په همدې باندې کار کوم چې پلرونه اول باید زه غواړم چې هغه ول دی معنی دغه شي کنه هغه اول دغه کوم چې لورګانو ته اجازه ورکړي هغه لاړ شي مکتبونو ته زده کړې ترلاسه کړي او انجونو ته وایم چې خپل حق لپاره خپل آواز دي کې او خپل تعلیم مخکې ویسي.
نو دوی خو به کوي دغه څه خو د دې لپاره فرضاً که زمینې نه ورته برابرې ما ستونزو ته اشاره وکړه که تاسو ور سره مخې دغو ستونزو څخه څنګه دوی قدم په قدم سټپ بای سټپ مخکې تلی شي؟
هو موږ همدا اوس زه یونیسف سره هم غواړم وګورم او ملل متحد ته هم غواړم چې هغوی سره هم وګورم. نو زه اوس غواړم چې فنډ یې لکم فاونډیشن یې لکم. نو دی فاونډیشن زموږ هدف دا دی چې موږ د افغانستان څلور دیش ولایته چې دی په دې کې چې انجونی هر ډول ستونزې لري په تعلیم کې باید موږ هغه ته کومک ورسو.
تاسو هغه هڅو ته په کتو چې تاسو موږ اشاره ورته کړم موږ تاسو راو بل چې خبرونه لاره موردون سره معرفي کو هغه هڅې دی لپاره چې تاسو د یونیسف او نور نړیوال بنسټونو سره شروع کړی دي چې موږ ته معلومات را رسیدلې دي. هغه په دې برخه کې دي چې تاسو بل اخر وکول شي او تاسو بنسټ جوړ کړئ چې هغه مستقیما تاسو د انجونو سره په تماس کې اړیکه کوي او ته خدمت تور سوال شي. نو د دې لپاره مو دا لار څنګه پرانستا یعنی دا هدف مو لکومه کو بل اخر د انګیزه مو څنګه پیدا کړه؟
او ما چې کله خپل تعلیم دا کو نو فاميلي ستونزې مې درلودې. نو کله چې ما خپل ستونزې وکتل نو مالا د نور د افغانستان کې نور انجنونو د دې ستونزې را مخې ته شللې چې زه یو آزاد هیواد کې اوسېږم چې مطلب تعلیم کې ډېر کم انجنونو ستونزې لري. ما به د افغانستان تاریخ لچل اړم چې مې وکتلې نو د افغانستان چې د انجینری په تعلیم کې ډېر شاته پاتې دي. هغه نه بعد به ما دا فدب دغه کوم چې زه باید تلاشم هم خپل ستونزې حل کوم هم د نور انجینر ستونزې باید.
ګلالې داسې بنسټونه چې تاسو اشاره کوي دا باغ ملک چې تاسو اوسېدلې الته خورا ډېر دي. یو کرکټر هم کلی کرکټ نه ورسې یو فاونډیشن بنسټ جوړوي چې هغه روغتیا برخې کې کار کوي یا صحت ته روغتیا په برخه کې د تعلیم په برخه کې کار وکړي. همداسې نور مشهور خلک هم همدارنګه میرمنې هم چې هغوی لږ تر لږه څومره هدف ته رسېدلې وي زده کړې کړې وي بیا نورو ته د خدمت کولو همداسې جوګه کېږي. ولې افغانستان کې دا ډول هڅې ډېرې بېسارې دي یعنی ډېر داسې نشته که نه؟ ولې که څوک یې کوي هم هغو باندې داسې یو فکر کېږي دا این جی اوز دي موسسات دي چا لاس دی نه یو ښه نظر نه کتل کېږي. نو فکر نه کوي تاسو په دې برخه کې له ستونزو سره مخ شئ؟
ستونزو سره خو به مخامخ کېږو. افغانستان دی خو بنګ مطلب منګه چې دا فند جوړ کړو خامخا اصل فیصد از ما دا خواهش دي چې زه په انجنیر ستونزې په دې باندې خلک
نو څه ستونزې وړاندې تاسو ګورئ یعنی هغه تاسو وړاندې وړاندوینه کوي؟
هم مکتبونه ستونزې دي. غواړم مکتبونه او کوم ستونزې نه لري مکتبونه هغه مکتبونه ورته جوړ کړو. په کتابونه کوم ستونزې لري هغه او نور هم ښځونه سره چې کوم ستونزې دي په هغې باندې موږ غواړو. هغې باندې کار کوو ماشومانو حقونو دپاره دې ټولو باندې موږ غواړو کار وکړو.
دلته له دې وړاندې داسې شبکې مدني فعالان شته چې همدې غږ پورته کوي او تر ډېر عملي کار شاید نه وي انتقادونه دا موجود دي. نو ستاسو کار به د دوی سره څومره متفاوت وي که تاسو پروپوزل جوړوئ یا تاسو ته بنسټ ایږدئ د هغې طرحه جوړوئ هغه به څومره متفاوت وي؟
تقریبا
فرق به یې څه وي د پخوانیو سره؟
پخوانی سره به ډېر زیات فرق وي. دي
نه څه به یعنی فرضاً څه لري چې تاسو خلکو ته یو قناعت ورکړئ چې موږ دې لار دا ډول خدمت کوو؟
غواړم هم دې سوشل میډیا په تور باندې هغه سره سوشل میډیا مزما دو کال تقریبا وشل چې زه په همدې انجن زده کړې باندې کار کوم.
نه هم دې
نړیوالو
پیژندلی او تر ډیره افغانانو ترمنځ هم یو شهرت ته رسیدلی او یو باور تر باندې کېدی شي. نوردونکو ته یو ځل بیا هم شمیرې وایو د دوی پښتنیاتمن په خبرونه کې اخلو، ځکه ډیر ښې طرحې لري د دې لپاره ستاسو سره کومک کړی وي یا شاید د مرستې لپاره. شمیرې مو دي درو نوردونکو 0999 45 43 او 0998225 په دغه شمیرو را سره اړیکه نیولی شي. اوردونکو ته ورګرځو، دا وخت را سره دی نو ځان خپل معرفي کوي او د مو خبرونه په اړه ستاسو نظر اورو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اورور ځان معرفي کوي؟
زه حکمل افغان د خصن استاد سره تماس کیم.
حکمل اورور ډیر بخیر راغلی خبرونه ته. ګلالی افغان د سره دلته خبرونه کیده، خبرونه ته بخیر راغلی. دغه هدف او بایوګرافي متردیده ماتمن اوریدلې ده او سره آشنا شوی. پښتنه لری نظر تبصره دغه د کار پړه د درڅخه اورو.
زما نظر هو په دې اړه دا ده چې آیا دی د خپل زده کړې ته کوم مسایده کړې دي تر دې خطه پورې خپل زده کړې ورسولې؟
پونه شو سي تاسو په تنه وخت او کیږي اکمل سره پوښتنه مو تکرار کړئ.
دا څه درته وایم چې دی څه هدف په زمينه څنګه ورته مسایده شو زده کړې تر دې خطه ورسولې؟
زمينه څنګه ورته مسایده شو چې د کار کوي زده کړې خو لا هم پاتې دغه په کومه برخه کې ول غواړي وړاندې خبرونه کور سره غږیږو. اما تاسو ته در دې رسیدلې پوښتنه دا و چې د زمينه څنګه درته برابر شو چې تاسو یو فکر لري راوځي د خلکو ترمنځ مطرح کیږي او بل اخر زمونږ خبرونه تر رسیدي. بل اردن کې تورزو دا وخت تاسو سره په تماس کې ستړي مشي. مهرباني.
علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سپین منګل خبرونه په خیر اغلی ستړي مشي.
سلام سلام نن جوړي په خیر
طریقې سات خیر ان شاء الله. ډیره مننه. دا اړیکه دې صفه نه ده که یو موقعیت دي خشي خه اړیکه دې شلیدلې هم ده. امید چې خبرونه کې د وړاندې ولرو. منګل صاحب بیرته خبرونه ته راوګرځئ خو تر هغې چې تاسو راځئ بل اوریدونکو ته وخت ورکوو. تاسو راسره ستړي مشئ. بلې اړیکه مو راسره وصل ده، لطفا خبرې کوئ. ښه نو که اردن تاسو خبر نه کوئ ځل بیا شمېره ځکه تکراروم چې ممکن نوي اردونکي زموږ سره په خبرونه کې مل شوي وي. دوی دا وخت زموږ غږ اوري. د مخکې ښځې خبرونه هره دوشنبه له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اوري. یوه فعاله افغان میرمن درته پیژنو چې هغې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې کار کړی وي او لا کار کول غواړي او دا چې څنګه هغې ترې وځای ځای رسولی په دې ورسره غږیږو. نو تاسو هم په خبرونه کې ګډون راسره کوئ. شمېرې به مو وي 0999 45 43 بل شمېره ده 0999 45 43 په دغه شمېرو کولی شي اړیکه راسره ونیسئ. اورېدونکو ته ورځو راسره ستړي مشئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي؟ اړیکه وصله ده، څه مشکل نه وي. تخنیکي همکار عبید الله عبید هڅه کوي نور اردونکو راسره وصل کړي چې زموږ په دواړو لاینونو کې راسره شته. خو دا چې څوک راسره خبرو باندې بریالي کیږي نو امید چې کله هم ستاسو تلیفوني اړیکې اخلو. ځان معرفي کړئ، خبرونه کې مو نظر تبصره پیغام پوښتنه راسره شریک کړئ نو ډېر به ښه وي. تاسو راسره ستړي مشئ. بلې
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول محترم او اوریدونکو درنه کارکونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي ورور.
مننه. خوشاله اوسېږي. عبدالوارث تاریخي مال لغمان ولایت نه.
عبدالوارث لغمان نه.
بله صاحب.
ډېر بخیر راغلی وارث خان.
مننه کوم. ښاغلی ګلالي نه به دا پوښتنه وکړم چې د دې خو تلسم کور ټولګي پورې زده کړې کړي البته تر اوسه پورې دې په افغانستان کې کوم فعالیتونه کړي البته چې یادونه وکړي او څنګه د احساس ورته پیدا شوې د افغان ښځینه زده کوونکو سره داسې
کومه کوکی. ډیر مننه. عبدالوارث لغمان نه پوښتنه درلودلې. تاسو امید نوټ کړی وي چې بیا تکرار ځواب نشي. بل اردن ته وخت ورکوو. دا وخت تاسو سره ستړي مشي. مهرباني. اړیکه مو راسره وصل ده، خبرې کوي.
نور محمد مریم د المند ولایت سستای سره په تماس کې هم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. پس سلام علي خور څنګه دا پوښتنه ده چې دی خو تحصیل کړی دی نو پس کې د نور خوندو به دا څه خدمت وکړي او په څه طریقه به د نور خوندو لار دې ته برابر کړي چې مکان ته یا د دې رسیدلی یا نه رسیدلی کوشش وکړي دلته خو ډېرې داسې شته چې هغه داخل یا په بازار ته نږدې یا چې د بازاره ګوښایي په هغه کښې به نو څه پلان دا زموږ دغه عاجزو ته وسنجوي چې هغه دغه مکان ته ځان ورسوي.
نور صاحب ډېره مننه، ښه پوښتنه دې مطرح کړه. خیر اوسې چې ځان مو هم ډېر ښه معرفي کړه، اړیکه مو هم صفا ده، له یو ښځه موقع اړیکه راسره نیولې ده. خو په ټوله کې هغه هدف ته چې ګلالۍ افغان کار کوي، هغه یو داسې بنسټ یا فاونډیشن جوړول دي چې میرمنو نجونو په تېره هلکانو نجونو ته چې هغه کم عمر کې وي هغې ته روغتیایي خدمات، د تعلیم خدمات وس کولی شي. په نورو ملکونو کې دا ډول خورا زیاتې بیلګې شته. یو مشهور څوک، یو لیکوال، یو هر بل څوک چې هغه لږ ځان کې څه طاقت ته وړتیا ویني، داسې څه کار کوي. په افغانستان کې دا کم دي، ولې؟ دلیل یې څه دی؟ ولې څوک بنسټ په اسانه نه جوړوي؟
یو خبره خو پر داسې طریقه ده چې یو خو په دولت په درو شیانو عبادت یادلی شي، اول لکه امنیت، دوهم اوبه، دریم سړک. په افغانستان کې د درو شیانو څه نه امنیت شته، نو بس ته نه سړک شته، نو کله به د چا رسیدګي دې ته
نور صاحب دغه پرمختګ یا دغه بهبود لپاره داخل خلک څه رول لوبولی شي؟ یعنی ولسی رول. ما مخکې اشاره وکړه چې ځینو ملکونو کې بنسټونه جوړیږي، هغه د یو ولایت فرزن یا د یو سیمې د ماشومانو هغه پالنه په غاړه اخلي چې هغه که تعلیمي که روغتیایي خدمات وي. ول دلته هر څه دولت ته پرېښودل شوي دي، یعنی خلکو ونډه خورا کمه ده. فرزن ګلالۍ افغان په څیر یو څوک راځي چې پاکستان کې وخت تیر کړی دی، هغه دا غزیه متاثره ده، اغېزمن ده، دلته غواړي هم هغسې یو بنسټ جوړ کړي. ولې دلته موږ افغانانو سره دا احساس کم دی؟
احساس خو نه دی کم، خو دلته دشمن په بڼا کې د دوستانو دی. نو دا زموږ د افغانستان خلک دغه ته نه پرېږدي چې یو ډاکټر پیدا شي په کلي کې، د هغه ځاګي ته چې په ولار کې نفس وخېژي و دغه مرکز ته ځان نشي رسولی چې ځان ورسوي. نو په هغه ځاګي کې چې هغه د سارا سیمه یې دغه دشمن د دوست په جامه کې راکښېوتلی دی، دوه دوستان نه پرېږدي چې دغه ته یې واڅوي چې هغه یا انجینر جینې جوړ شي یا ډاکټر جینې جوړ شي یا پیلوټ جینې جوړ شي. مشکل دلته دی، دوه وروڼه یې په جنګ ځرا اچولي، یو وایي جوړوم افغانستان، بل وایي جوړې والا ته.
نو دلته د خلکو رول به څه وي نور محمد په داسې حالاتو کې؟
د خلکو لا خو دا دی چې دولت راولاړ شي، د خلکو سره ته ښه تسلوک وکړي، او د خلکو زړه خپل کې چې کله د خلکو زړونه خپل شول، لکه په اوله کال د دغه دولت چې دغه انقلاب رالی، یعنې په دښتو غرو به ښار کې چا نه شو ویلی چې یا زه طالب یم یا زه د پلانکې سره کوم مشکل لرم. کله چې دغه مشکل پکې پیدا شو چې په خپله مینه خوده یو بل ته ځله په فساد اخته شوله، وروره د خلکو زړونه د دولت څخه تور شوله، بعد هغه دغه فساد پیدا شو. په اول سر کې نو دولت ته دا پکار دي چې د ولس زړه خپل کې انشاءالله مشکل ټول
نه. ډېره زیاته مننه، خورا مناسبه تبصره مو درلودله. خیر اوسې. یعنی کله چې ټولنیز عدالت تطبیق وي او حکومتي اصلاحات پلي کېږي، د خلکو یو امید هم راژوندی کېږي، نو بیا دا هر څه ښه کېدلی شي. نور محمد نور له هلمند نو فکر کوم بل اردن کې توخر کوو. دا وخت تاسو را سره ستړي مشي، مهرباني. اړیکه مشلی دلی دا بل ته تاسو ته وخت درکوو چې ممکن په دا وخت وروستی اردن کې وي، وروسته د ګلالۍ افغان ځینې پوښتنې چې جواب کړي بیا درګرځو. اما دا وخت تاسو را سره ستړي مشي. وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي ورور؟
مسئولانه کندار ور ته خبر کوم، بخښنه غواړم د جین اوس ونیول سن تکیب کړی نو د خپرونه خبر مو د عدالت پر دا برابري.
متی الله پټوله کې د مخکې ښځې ونیزه خپرونه د ګلالۍ افغان را سره ده. هغه افغان پیغله چې غواړي دا وخت یو بنسټ جوړ کړي، او هغه بنسټ تر ډیره داسې یو فاونډیشن وي چې هغه د نړیوالو مرستو په مالي مرستو په همغږۍ سره وکولی شي افغان نجونو او ماشومانو ته د روغتیا او تعلیم په برخه کې خدمت برابر کړي. له دې وړاندې داسې کارونه تر ډیره کېدل، د موسو لخوا هم د خلکو رول پکې کم و. نو که داسې یو څوک راپاسیږي چې هغه په نورو نړۍ کې خورا زیاتې بیلګې شته، دلته به د کار نتیجه څه وي په ټوله کې؟
دا خو ډېر ښه اقدام دی که دوی مثال د ماشومانو د تعلیم لپاره دا هڅې کوي، خو چې هغه په صحیح طریقه اوسي مخکې به داسې مستات و یا خارجي مرستې به کېدلې د نړیوالو دخوا، هغه به هېڅ نتیجه نه ورکوله، د یو څو مخصوصو کسانو جېبو ته تلل بتللې. چې داسې یو کس یو دغه همکاري وکړي په افغانستان کې،
خدمت وکړي دا خو ډیر څه دي خو لوبولای شي.
نو فرضاً د خو په کم عمر کې دغه خدمت عمله تړلې ده، نو خلک څه ډول مرسته ورسره کول شي په کوم برخو کې ستاسو په نظر؟
خلک خو نو دا دي چې کوم د ماجم ملاتړ کول شي، هغه باید وکړي په اړه کم ځاني ملاتړ چې هر سره دې په خدمت کې ام که ضرورت یې باید هغه رقم ملاتړ سره وکړي چې په صحیح طریقه را افغانستان خلکو دا خدمت کوي، باید هر څو کار افغان ملاتړ وکړي.
ډیر زیاته مننه د خلکو پر رول باندې ستاسو ټینګار او که څوک خدمت ته رادانګي هغوی باید ملا وتړي. ډیر مننه مت الله له کندهار نه. نو اردونکو نه ډیره ګلالی افغان ستاسو د کار ستاینه په ټوله کې وشوه، پوښتنې هم درلودلې که تاسو په ذهن کې نوټ کړي وي ځواب ورکوي که ضرورت اوس درته بیرته تکراروم. نو حقمل وویلې چې د دغه کار هدف یا زمینه څنګه برابره شوې ده درته که څه هم لږ مخکې تاسو پرې خبرې وکړې. بل وویل چې عبدالوارث له لغمان نه و چې تاسو لسم پورې زده کړې کړي دي، اما تاسو چې کومه برخه کې فعالیت کوئ احساس مو څه دی او دا احساس څنګه په ټوله کې درته پیدا شو؟ نو دا دوه که ځواب کې وروسته نور ته ورځو.
ما چې زیات کنه په سوشل میډیا دوه کاله مخکې ما د زده کړې مې چې پاتې شولې لسمه پورې مې پوله کړه، نور مې ونه شیر کړله چې زده کړې وکړم. نو ما سوشل میډیا جوین کړله. سوشل میډیا کې ما په ټویټر باندې د خپل نظر او خپل هدف خلکو سره شریک کړو. نو خلکو چې زما دا لیکنه کتل نو هغې نه بعد هغې ما ته ایمیل کاو او ما ته پیغامونه را لېږل او هغې ویل چې موږ مجبوره کیږو ستا دا هدف او ستا دا لیکنه چې موږ ګورو موږ مجبوره کیږو چې موږ تا سره اړیکې ونیسو او موږ غواړو تا سره په دې باندې کومک وکړو.
په هغوی ستاسو د احساس څخه یو ډول متاثر وو.
بالکل.
نو هغه هدف شو چې تاسو انګیزه پیدا کړي. نو احساس مو هم دې سره ویلې او د نورو خویندو لپاره خدمت که څه هم تاسو په ټوله کې را د انګلی نور ورته اشاره وکړه، هغه کوم برخو کې ښه کولی شي یا څومره به تاسو مېرمنې یا نجونې که نه تعلیم تر ډېرو وړو نجونو پورې اړوند دی تاسو تر پوښښ لاندې راوستلی شي؟
زما کوشش هم دا ده چې 100% یې دغه کړو او دا احساس ما کې پیدا شو چې ځکه زه خپله ډېر زیات ستونزو سره مخامخ وم په تعلیم کې. نو هغې نه بعد ما دا هدف کو چې زه لاړ شم افغانستان ته، ځکه افغانستان یو داسې ملک دی چې دلته نجونې په تعلیم کې ډېرې زیاتې ستونزې لري.
نو دغه څه په اړه هم که وغږیږو لږ ډېر، فرضاً په یو بل مملکت کې تاسو ته حتی د زده کړو زمینه نه ده برابره که نه، باوجود دې چې هلته د ډېرو احساناتو ویل کېږي چې کډوالو سره څه کوي تیروم پاکستان، نو دلته هغه د خپل ملک سره مقایسه کوئ نو څومره برتري پیدا کړې ده تاسو؟
ما خو ډېر زیات برتري پیدا کړې ده. او هلته په پاکستان کې ما ته په تعلیم کې ما سره ډېر خو دغه شوې موږ سره خو دغې وجه نه تعلیم نه پاتې شلو چې پاکستاني کوم پروف منګ نه درلودو او مجبوراً منګ هغه ما هغه پریوتو خپل فیملی خپل کورنۍ مال ته پریوستل، فامیل مې پریوستل، مور پلار مې خپل ته پریوستل په همدې هیله چې زه افغانستان ته راشم او دلته هم خپلې زده کړې ترلاسه کوم او هم د نورو جن سره په زده کړو کې کوم.
نو هغه څه ته ورسېږي چې وایي خپل وطن ګل وطن، هغه څه ته رسېدلې یې ځکه چې دلته تا ته هم د زده کړو زمینه برابره ده، هم د خدمت او هم د یو بنسټ جوړول. نو د بنسټ چارو ته که راشو عملاً درسته ستاسو د همکارۍ ویل شوي دي، ستاسو کوم احساس چې د هغه ستایل شوی دی، تاسو چې څه انګیزه لرئ هغې ته د عملي جامه ور اغوستلو لپاره یو زمینه برابره شوې ده، نو څومره مو فلحال کار پیل کړی دی؟
فلحال زه عمده چې دغه دي انټرویوز ورکوم، خلکو سره د خپل نظر شریک کوم، دلته په افغانستان کې هم خارجیانو سره هم داخلي خلکو سره چې زه دا هدف لرم، غواړم په دې باندې کار وکړم، غواړم یو فاونډیشن لګوم انجونو لپاره. نو انشاءالله د میاشت پورې میاشت اخره پورې به موږ کار شروع کړو.
په دې برخه کې تر ډېره فکر کوي د میرمنو انجونو هغه بنسټونه چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي د هغې مرسته مهمه ده که نه؟ سړیو سیاسیون سیاست کې چې کوم خلک دي هغې باندې تاسو ډېر اتکا کوئ؟
نه، زه د انجونو د ښځو چې کوم مرسته ده هغه ضروري ده.
ښه، او سیاسیون د څوک شته سره چې هغه مرسته درکړي؟ مالي ملاتړ
وکړي سیاسي خلکو هم سره شته دی،
ډاډې درکړي؟
بالکل ډاډې راکړي.
نو کار به تاسو لیو لري پرتې سیمې پیلوي که نه مرکزونو نه؟ ځکه چې اکثره دلته داسې یو څه دي چې کابل کې کېږي کار، لرو پرتو ولایتونو کې نه کېږي. ستاسو به اپوزیټ چې
موږ غواړو موږ څلور دېرش ولایتو ته خپله زه سفر وکړم، زه خپله سفر وکړم، خپله انجونو سره مخامخ کښېنم، خپله د هغې د خولې واورم چې کوم ډول کوم څنګه ستونزې لري په تعلیم کې، په مکتبونو کې هر ډول ستونزې چې هغې لري نو موږ ورسره کومک.
نو ګلالۍ داسې څه چې یو بنسټ جوړول یو کار مستقیما خلکو ته رسیږي او هغه په لاس د افغانانو وي. نو کرا شو مخکې ما اشاره وکړه چې کمساری کارونه دي په افغانستان کې کنه. نږدې دوه میاشتې وړاندې چې افغان کرکټر راشد ارمان همداسې یو بنسټ جوړولو اراده وکړه، هغه په سوشل میډیا کې تاسو هم چې کار د ټویټر او فیسبوک نه شروع کړی و، خورا زیات وستایل شو او په دې برخه کې د مرستې یعنی یو ډاډ او اطمینان ورکړ شو چې ملاتړ ورسره وشو، هغه هم ماشومانو ته، افغان بیوزلو ته، د همداسې یو څه بنسټ جوړولو یعنی اراده وکړه. تاسو هم پسې همداسې نور به مرازي فکر کوئ چې دا به اغیز ولري، تاثیر ولري، نور خلک به مو هڅول شي؟
بالکل، د فکر لرم نور خلک به خامخا،
ځکه چې په افغانستان کې ډېر زیات پیسه دار او مالدار خلک شته کافي اندازه باندې، خودی کار کوي نه
او کار کوي بالکل کوي
لدی ورسوي انت شو شي. نو اوس په لري داسې بیلګي کمی لیدل کیږي، اکثره خارجي مرستو ته خلک منتظری که خونځې په یو کلی کارتیا ویل ته خ مالدار خلک وسیږي، اما خونځې بنه جوړي، مسجد بنه جوړي، مدرسه بنه جوړي، په اصل کې چې نه دو دویم دا یو ډول وظیفه جوړیږي چې همکاري وکي. نو ولې نشته داسې احساس
په افغانستان کې؟ هر څوک غواړي چې موږ پیسې وګټو، همدا موږ مړی شو، نور چا دپاره څوک فکر نه کوي، که غریبې که ماشومې که غریبان دې دپاره څوک فکر او سوچ نه کوي. په دې اړه باندې موږ چې نه د نورو هیوادونو نه شاته پاتې.
نو هلته کوم مملکت نه چې تاسو راغلی تر پاکستان کې، ما مخکې اشاره وکړه چې هلته دا هڅې کارونه ډېر هم دي نسبتا، فاونډیشن جوړول، بنسټ جوړول، خلکو سره مستقیم مرستې کول. نو هلته دا وضعیت څنګه ده؟
هلته دا وضعیت که سل فیصد نه دی، نو اتیا فیصد خو دا وضعیت ډیر ښه دی. هم نجونې په تعلیمونو کې دومره ستونزې نه لري لکه څومره ستونزې چې په افغانستان کې دي. او هم فاونډیشن چې په خلکو ورسره کومک کوي، نو هغوی په ما کوم کار دپاره چې ورسره کومک کوي په هغه کارونه باندې هغوی دي. هغه
بالکل ګلالۍ افغان، تاسو تعلیم ته اشاره وکړئ، نه هلته ستونزې کمې
کمې دي،
دلته یو خو صحیح ده چې امکانات به کم وي. د خلکو ذهنیتونه تر دې دمه تاسو څنګه ارزیابي کړي دي؟ خلک اماده دي چې نجونو ته صحیح تعلیم ورکړي، صحیح صحت هغوی ته ورکړي، په وخت هغوی ډاکټر سره مشوره وشي؟ دلته داسې څه شته؟
نه، په افغانستان کې دا ډېر دي، ډېر زیات دي. ما چې خپل لیدلی دي کنه، ډېر زیات دي
خلک لیواله دي، خو امکانات کم،
امکانات کم دي.
اوردونکو ته بیرته ورګرځو چې دا وخت را سره اړیکې نیسي او نوبت هم د دوی دی چې د خبرونې تقریبا کم وخت لا پاتې کیږي چې هغه سوال نه پوښتنې ځواب شي. تاسو را سره ستړي مشي، مهرباني. بلې، ازادي راډیو د ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً که خبرې وکړئ. ښه، اوریدونکي اړیکه وشلې، دلی د زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي. یو ځل بیا شمیرې هم وایم، خو وروسته له دې چې دا اړیکه مو ځواب کړه، تاسو را سره ستړي مشي. بلې، 0995045 او 0923255 زموږ سره په اړیکو کې نیولو شمیرې دي. ګلالۍ افغان را سره په خپرونه کې ده، د مخکې ښځونیزه خپرونه کې البته، چې هغه تر ډیره د افغان نجونو، کوچنیو ماشومانو، کالکانو نجونې، هغې ته د روغتیایي خدماتو او همدارنګه د تعلیم خدمات د رسولو لپاره د یو بنسټ جوړولو په هڅه کې ده. او په دې برخه کې تر ډیره د نړیوالو وعده هم ترلاسه کړې ده، ژمنې ترلاسه کړې ده، کار به کوي. د دغه په دغه خدمت له تاسو درو نوردونکو سره مغږیږو چې خلک یې څنګه ملاتړ کولی شي، او د دې ګلالۍ افغان دغه اقدام ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟ ستړي مشي، مهرباني، اړیکه کرا سره وصل. نو کوم ځایونو کې البته څه ډول مرستې یعنې اړتیا ده ستاسو په نظر باندې تر ډیره؟ بلی، اړیکه صرف لنډ نظر پرې خود اړیکه وشلېدله، امید چې په خبرونه کې را سره اوسې تر هغې چې خدای پاماني کوو. دا وخت تاسو را سره ستړي مشي، مهرباني، اړیکه وشلېدله. ښه، اردن کې کشته هم هغوی یا موقعیت ښه نه ده، تر ډېره ځواب نه شي او تبصیرې نه شي اخیستلی، اړیکه شکېږي. نو بیرته ستاسو هڅو ته ګلالۍ افغان راځو، خپله به هم د دې تر څنګ چې خلکو ته خدمت کوئ، تعلیم زمینه ورته برابروئ، خپله به هم انسان هېڅکله مکمل نه دی، بشپړ نه دی، تعلیم او تحصیل ته لا اړتیا لري، د وخت د معاصرو علومو سره پرمختګ ته اړتیا لري. دغه څه ته هم ستاسو پاملرنه شته چې کوئ؟
هو بالکل، زه خپل اول چې خپل تعلیم کوم، خپل زده کړه وکړم، نو بیا به زه نورو ته ورکړم. نو زه به خپله کوشش کوم چې خپل تعلیم دغه کوم سرته ورسوم، او ورسره چې دی نو نور نجونو په تعلیم باندې کار دواړه یو ځای وکم
نو خپل تحصیل او تعلیم کې کوی هغه کوم برخه وی چې سترم شوق به یې ډیر
زما شوق خو ماستر سره دی چې ماستر وکم
او د دې لپاره بزان کې وخت لری چې د دې لپاره تاسو خدمت هم کړی وی او یو بنسټ ترڅنګ باندې د مسولیت هم واخلې
مشکل دی خو غواړم چې وی کوم دا وخت ورته ولا باسم
کولای شي
کولای شم
کرا شو نور تاسو روزمره کارونه ته ډیر څنګه خدمت کوي د لوب ورزش د غسانو سره علاقه شته لیوالتیا شته کوي نه کوي
نه دا غسان سره د مای سه لوق نشته دي
نن سبا ته ډیر چې اسی کپر روان دي کرکټ میچونه روان دي د افغان کورنیو ترمن ته ډیر یو هیجاني فضا را منځته کړی ده تاسو هم تعقیبوي
نه زه نه تعقیبوم
ځکه چې کرکټران هغه خلک دي چې بیرته بیا ولسته یې د فاونډیشن لاره او ډول مرسته رسیږي له دې وړاندې زمون بل لوبغاړي کریم صادق یعنی بي وزله خلکو ته لاس نیول لپاره خورا یو خ بنسټ جوړ کړی او چې هغه وخت نه وخت رپورټونه هم موږ لرو پرنيزو رسنیو کې هم راوځي نو هغه مرسته بس تاسو سره خورا مهمه وي تاسو باید داسې مشهور خلکو سره په تماس کې وي
هو زه په داسې خلکو د کرکټر سره په تماس کې يم هو تر اوسه پورې مې د خپل هدفونو ورته نه دی ویلي نا کوشش کوم چې دای سره هم په دې هدفونو باندې خبرې وکم
ټول کې هغه هدفونه چې تاسو غواړئ ورسیږي د چا مرسته خورا درته مهمه ده دی مشهور خلکو مالدار خلکو مینه سره ولنم لرونکو خلکو
مالدار او نوم لرونکو خلکو خو خامخا مرسته لمن ضرورت لرو چې باید غیم سره مرسته وکړي په دې کې
د دې لپاره چې شهرت یو ډول پیدا کړي دلته به یوازې انجونې ماشومان متروي کنه به وزله خلک مخکې ورودون کې نه په کوم ځای نه اړیکې نیولې چې مرسته غوښتنه کوله دا خورا زیات د خلک دی جوابي به وزله کې ژوند تیروي او د یو کم مرستې رسیدو ته هم دی امیدوار وي او خوشاله وي نو ستاسو په پیغام څه وي
اول خو زما هدف چې کوم دی په تعلیم باندې دی نو دویم زه په دې کوشش کې هم یم چې موږ هغه خلکو سره کومک وکړو چې کورونا ستونزې لري هر ډول کومک چې موږ نه کېږي موږ ورسره کوو
اردن کې تورګرزو تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې اردن کې را سره بار بار راړي کې نسی امید چې قطع شوی نه وي ستړي مې شیخ پرونه کې را سره یې بلې تاسو اړیکه را سره وصل لطفاً خبرې وکړئ زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اردن کډی کې بیا شلتل د تراغې تاسو اړیکې نشي شاید د پرونی وخت هم بیا ختم شوی و نه شو کولای نو ګلاله افغان د کور هڅو باندې مخکې هم غږی دوست تاسو ټولنیزو د ټولنیزو کارونو ترڅنګ تاسو خپل ژوندانه باندې کور کارونو سره لیوالتیا لري علاقه لري د دې ترڅنګ چې خلکو ته خدمت رسوي خپل والدینو خپل خویندو خپل کور کې د خلکو ته هم څه خګنه رسیدلی وي
هو بالکل کور کارونو سره لګ در لګ علاقه لري
هغه به چی وي نه کوم ورک ډیر کار کوي
د کور په صفای کې نه زیات لا قلرم نور دی او نور شي نه
نور دا په خول اخلا
په خلا
منزل کالی د غشان
او د ځان سره لا قدم را حسن
لرم صرف د دیوال نو شي په کول شي د غسان دي درته
د غسان دي
او نو او تر څنګه بیا څه ډول خو خوي په کور کې یعنی استاسو بیرته کارون ته کوم نظر کتل کیږي او یا د کورنۍ څخه استاسو اهیل څه ده
زما کرونا کورونا چې د نړۍ ډیر زیات خوخی د چپ کم ډول کوم لکه زما د غندګي تم راخو خان ډیر صفای ډیر په احتیاط سره کوم نو زما کورونا زما د کار نه ډیر زیات خوشاله دي
او د چې تاسو یو خدمت تر د انګلی دي د هدف ته کوم نظر کتل کیږي
زما مور زما پلار هغه خپل د خوښ لري خپل د خوښ لري چې ز افغانستان د پاره سو کوم او هاته په تعلیم کې ز برخه وخلم چې ز نور انجن ته تعلیم ورکم هغه سره کوم کومه کومه ورکم
او تاسو چې خپل زده کړې کولې د دوی سپورټ ملاتړ در سره وو
او بالکل را سره زما د پلار جان او زما د مور جان په ملاتړ مثلا نور د هیڅ نشته
او ته مویل دي چې تاسو نن د خبرونه کې غږیږي تاسو په اتو باندې
بالکل پلار جان سره مې غږیدلې ما په پاکستان کې دی آزادۍ ریډیو نه راځي او هغه ته مویل دي چې زه نن دلته
ها نو هغه خوشاله دي د کار سره چې تاسو یو شهرت پیدا کوي خلکو سره لا معرفي کېږي
ډیر زیات خوشاله زما
نو په دغه برخه کې تعلیم تحصیل یا د بنسټ جوړولو یا خلکو ته د خدمت کول لپاره چې تبیرون را وزیر اډانګ دا بل لګ ډیر خندونه ستونزې هم لري تاسو درلودل
ما ډیر زیات ستونزې درلودلې دي
کورنۍ کې
کبیرم کورنۍ کې زه اوس هم لرم
نو کورنۍ کې چالو خوې
کورنۍ کې زما ډېر نږدې خپل دي چې زه لرم، خو پلار میرا سره ولاړ دی، مور میرا سره ولاړ دی، د نورو پروا نه کوم.
اه مهمه ده چې سره خپل کورنۍ سره نږدې هغه ملاتړ وي، لری خلک خاتمن خبرې کوي.
بالکل کوي.
نو هغه مېرمنو نجونو ته چې هغه فرزند ستاسو په یو سټیج کې دي کنه، او د داسې خبرو خندونو سره مخ دي، تاسو څه فارموله لري چې هغه څنګه کولی شي راوځي؟ دسه حالات نه البته
زه ډیر زیات جنگ دلې ما خپل فیملی کې خپل رونه سره
مبارزه دی کړی دی
نه او ډیر زیات او ډیر زیات مبارزه می کړی د رونه سره می خاص طور په ډیر زیات کړی دا هغه هم د تعلیم خپل نه دی کړی نو د نور تعلیم دومره قدر ورته نشته دی او زما هم زه ته خپل پلار په د مشوره باندې تعلیم تراوتلې ما هم د هدف تراوتلې ما نو نور جنو تم زمام دا پیغام دے چې خپل تعلیم د پر حق دی کای او خلک مجبوره کای خپل د خبرونه خلک مجبوره کای چې خلک تستری شي تستر کومک پکې او خپل د سه کارونه وکي چې خپل قرانه تست اجازه درکې چې تاسو لړشي او تعلیم نو کوي
نو هغه کوم کارونه به نه چې د دې په خبره باندې شوشي یعنی تر ډیره خدا دې چې او ته یو قناعت ورکړل شي کنه خبرې اترې ور سره وشي ایڈوانټیج کوم فائدې چې دغه ورته ویل شي کوم نقصانات چې دی دغه یا کوم اندخنې چې دغه رف شي نو دا په کومه طریقه باندې ښه کېدل شي او سلې سره خېجه به سره کنه غوسې سره
هم حوصله بیت له کې هم خجب بیت استعمال کې غوسې نه چې کار کوسې نه کار خرابېږي غوسه بیت باندې
غوسه باندې کې
نه غوسه بیت باندې
کار خرابېږي تاسو خپل فرزن د تعلیم کولو برخه کې یا فاونډیشن خدمت جوړولو برخه کې خدمت کولو برخه کې کله تر تاثیر لاندې راغلی کله مشکل سره مخ شوی تاثیر لاندې البته مشکلات تاسو ویل
زه سره خپل کورنۍ مشکلات سره مخ کړې ما دماغې د خو ما ستونزې دي نور هیڅ ستونزې سره نه مخ شوی
او بیرون نه خملات لري یو ممیت او تریخوالې چې موجود دی په افغان ټول نه کې دلته سړک باندې کته زی وظیفه ته زی سکول ته زی موټر کې زی یو ډول لیدلورې د قتل عجیب غریبي دا ته او تریخوالې ویل کیږي نو دغه سره مبارزه
او په افغانستان کې اوس چې ګورم دا ډیر زیات دغه د چې باروزي نه هم د لګوري هم د تیشاری کې ډیر زیات د دې چې ما غتلې مو په پاکستان کې ژوند تیر کړی دا دوه میاشتې تر هغه نو زه ډیر حیران یم چې دا ټول د ناپوهي او د بے سوادۍ وجه ده کله چې دا هغه بے سواد خلک دي نو هغه دا کارونه کوي
نو تاسو متاثر کړئ کنه تاسو یې جوالا نو بے سواد ټولنه به خلک به نو مجبور هم داسي وکي کڅنګه
نه زه متاثر کړی نه یم
زان تخپل قناعت ورکوي
زان تخپل قناعت ورکوي
دا څه شتا ولې زمخ کې باید لاړ شم یعنی مشکل شتا اما زه باید بیا مبارزه وکړم بالکل
او مشکل شتا و
نو او خلکو ته چې یعنی داسې یو ډول سلری تاسو پاکستان افغانستان کې سره مقایسه کوي د دې لپاره چې پرمختګ شوی وي کنه په تیروم تاسو جنکی تاسو ته خپته لګیږي دا خلکو ته څه پیغام ورکولې شي مقایسه کولای څنګه شي تاسو
پاکستان او افغانستان
په دې ترم تاسو سره چلن چکیږي کنه بیرون قتل چکیږي تا ترې خواله چکم کیږي خوشنط چکم موجود دی هغه سره مقایسه کوي
موږ سره تر خو سره ډیر زیات په افغانستان کې تا ترې حواله کیږي هم انجن سره چې بیرون زی هم د ډیر زیات ستوند سره مخامخ کیږي په دې معنی باید داسې پروګرامونه جوړ شي د دینی علماو د لخوا پروګرامونه جوړ شي چې لګ تر لګ دې کدا اصل نشینه 50% خامخه بد دین هاله استفاده وکي پوي بشي په دې خبرو باندې د دینی علم المان چې دی باید هغه په دې باندې پروګرامونه جوړ کړي
خپل جونیو مېرمنې په دې برخه کې څه کولای شي
او خام حواله نشي
یعنی ته فکر کوې چې د خلک نه پويږي چې دوی دا څه کوي کنه پويږي د پوهاوی سره سره دا څه کوي
نه پويږي خود کور چې کوم تعلیم او تربیه دا هغه ور سره نشته دی باید کور کور نه باید یو تعلیم او تربیه زده کړي چې بار وزینو خپل خويندې خپل میندې باید خپل مخې لوتر ودري نو بیا غنه بعد باید دا سوچ وکړي چې دا من کوو دا ښه کار دی که دا بد کار دی
پټول یک خوبت کار ده
خوبت کار ده خو خلک دا فکر نه کوي کنه
امغه وخت کې که تاسو عکس العمل وخی یعنی ډیر د سکی کنه چې تاسو یو ریکشن خیال د عمل خی چې داسې ولي کی داسې ولي کی فکر کوي دا هم د هلي ولار وی کنه چې چپ هم د سپات شي غلی پات شي دا بخي
نه د حال ول خبره د حل لار لري
هغه به سي تاسو په نظر
او زما په نظر کې د سیستم سره مخامه شم نو خامخا به زبر له خبرې کوم چې باید خپل خويندې خپل میندې مخاله کوي بیا نه پاس منګل د په دغه نظر باندې وګوري ځکه تاسو خپل کور کې میندې لري خويندې لري نو دا سی باید ونه شي کړې او میندې له باید دا وایم چې خپل بچو له یوازې په مکتبونو په معلمانو مپری دی هغه خپل باید لیک تعلیم او تربيت ورکړي چې څنګه بیرون منګوز او څنګه خلکو عزت وکړي څنګه احترام که خوځ لا بایت خوځ ته باید زیات احترام وکړي
او په دې برخې دلتا په افغانستان کې ډېر اکتفا په دې کې که څوک سکول مکتب ته ځي بس وای مکتب او مدرسې ته سی خلاص کور کې پښتنه نشته فکر کوي چې دا نه غلط کار دی کور کې باید پښتنه وشي هغه ته نصيحت وشي هغه ته د ژوند کولو آداب ورخدل شي
بالکل نه کور کې هم نصيحت ډېر ضروری دی که دینی سبق زده کول لزي او که مکتبی لستی کور کې باید هغه ورته د تعلیم ورکی
ګلال افغان ډېر مننه چې خبرونه کی تاسو مهم موضوعات را سره وغوړي تر تر هم دغه حالات مو سره مقایسه کړو پر تلم کړو تاسو به دا کار کوئ څوک نه پر غواړي نه فاونډیشن خدمت د تعلیم او تحصیل په برخه کې مختوي د رختیا په برخه کې البته کنه د ژوند تر پای پورې غواړي چې هم دا خدمت
وکړي زما هم دا خواهش دی هم دا هدف مې چې د ژوند تر پای پورې دا کار وکړم
دا یو بنسټ جوړ کړي چې خلکو ته خیر او خیر ورسیږي
بالکل
هغه چې څومره وخوي او طبعا کله چې تاسو جوړوي که تاسو عملی خدمت کوئ شهرت به هم پیدا کوئ ورسره الله او الله به مرسته هم ډیریږي نو دا غوښتل چې تاسو الله کارونه پراخوي ډیره زیاته مننه ګلالی افغان چې خبرونه کې را سره وي خبرونه وخت زمون ختم دی او تاسو نوی راغلی وای تر ډیره خبرو سره آشنا نه وي ځوابونه لنډ لنډ وو نو ما پوښتنه ډیرې وکړې نو امید چې خبرونه کې ستړي شوي نه وي او هر کله بخیر راغلی دلته بخیر راغلی کابل ته بخیر راغلی امید چې خدمت وکړې شي پراتونکي هغه هدف ته تاسو غواړئ په یو ښه طریقه باندې ورسیږي نو اردوونکو ګلالی افغان را سره په خبرونه کې چې هغه افغان ماشومانو ته د اختیا او تعلیم په برخه کې دیو بنسټ جوړول په هڅه کې ده د دې لپاره کافي زیات کارونه کړی دی غوړي د دغ بنسټ لارې مشمان ته مستقیم ډول باندې خیر خو غنه ورسېدل شي او غد افغانستان په هر سیمه کې چې وي د بنسټ جوړول چارې تر ډیره په افغانستان کې کم ساري دي یعنی ډیر خلک زړه نور ته کوي اما په نور نړۍ کې دا یو ښه عادت ګڼل کیږي او تر ډیره خلک پکې مشغول وي او کار کوي لدی لار خدمت نو د خبرونه د مخکې خزي هم دلته پات رسیږي وړاندې د نیمه نړۍ خبرونه خبرتو ته چمتو چې فرشتي غنی چمتو کړی د پګړې سره او د خدای پامن
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده
ظریفه غفاری ما د میدان خار او سنې خارواله
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی سلامونه مې ومنې په دې هلا چې روغ او جوړو سي د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې غږیګو چې ولې په افغانستان کې نجونې د نکاح په محل د خپل ځان وکالت خپل نشي کولای
نه پښتنه کړي او نه مې ورته وویل
قانون او اسلامي پاړه سوایي
د افغانستان مدني قانون د نکاح د
اسلام د حق ورکړي د شریعت د حق ورکړي
او د واده په مراسمو کې د انجلۍ لپاره د نکاح پلار څنګه او کله ټاکل کېدلې شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع تم کېګو چې پاړه ایز مهمکاري فرشتي غنی یو راپور هم برابر کړی د خبرونه په پای کې د یو حقوق پو مرکه هم لرو خو اوس راپور واوري
بسم الله قدم را واخله شایستنا
د اسلام له نظر د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ نظر شرط دی او ویل کیږي که په مستقیم ډول له دواړو خواو د نظر پوښتنه وشي هیڅ ډول ستونزه نه لري خو په افغاني ټولنه کې اکثره خلک په دې اند دي چې د نکاح تړلو پر مهال د نجلۍ نظر دی د یو بل کس په واسطه بیان شي او په دې سره ځینې وختونه د کورنۍ مشران د خپل اولادونو خوښه او هوکړه له پامه غورځوي دوی له نجلۍ د خاوند په حق له پوښتنه لري واجب لری شرم او ارګنی د خزو د حقونو مدافعین وای د افغانستان په اکثره ولایتو کې د نکاح په مراسمو کې نه یوازې لنجلې په مستقیم ډول پوښتنه نه کیږي بلکې د نکاح پلار یا هغه څوک چې د نجلې وکالت کوي د دې پر ځای چې د نوموړې نجلې نظر بیان کړي د کورنۍ او مشرانو نظر ته اولویت ورکوي دوه ویش کلن ځوانه خزه چې لواده شپه کال تیریږي وای په شپه راس کلنې کې لري زایا شرایط پرته د داسې کس سره نکاح وشو چې هیڅ یې نه پیژانده. هغه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي په 19 کلنۍ کې کونډه شوي او د خپل ژوند ترخې خاطرې د کورنۍ مشرانو د ناسمو پریکړو زیږنده بولي.
نه هیچا هم نه ده کړی، مور او پلار په خوښه او نیکه په خوښه.
تا نیکه او پلار ته وویل چې دا کس مې نه دی خوښ؟
نه نه، نه یې پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ولې ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېرول. تا وي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی اوس دی کېیم. سسا به تکلیف راته پیدا شو، هر ځي کې به غورځېدلم. یو نیم کال دوا او کتادایي اوسه پورې خانه یم. فلجه شوم، سترګه مې همسې وازه پاتې وه، لاس خپه خوله مې کاکه شوه.
د خفګان نه
خو ټول د خفګان خوشحاله اوسې داسې چېته کې. دوه کاله مې د وادو وتل، خاوند مې مړ شو. څلورم کال یې روان دی چې هغه مړ شوی. لور مې د 15 میاشتو وه.
بیا واده نه کوي؟
سران مې نه پرېږدي. وایي کېنه یې نو ظالمي ده.
زموږ په ټولنه کې ځینې وخت داسې لیدل کېږي چې نجلۍ دې د نکاح د مراسمو پر مهال د هو کلمې ویلو ته مجبوره کړي، او کله کله خو د نجلۍ پر ځای د هغې مور، خور، اما او داسې نورې نږدې خپلوانې غږ کوي چې هو د نجلۍ دا نکاح قبوله ده. زرسانګه له همدې ښځو یوه ده. هغه وایي چې کله ودی دا نه پوهېده چې نکاح څه ته وایي او څه باید وویل شي، نو ځکه یې د نکاح مراسمو پر مهال بلې ښځې غږ کړی چې د ناوې نکاح قبوله ده. د هغې د 13 کلن ګډ ژوند زیاتره برخه د خسر لخوا د دې په وهلو ټکولو او د خواښې په پیغورونو تیره شوې.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه زیور کړي وم. ما به کوڅوکې مستي کوله، سمه هوښیارم نه وم هغه وخت کې. خواښې مې ډېره پکارېدله، تر څو څه پوه شوم. هغه داسې هغه به راته سې، دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې لږ به سنه وخته جسم جنګ به راسره کړ. نه پوهېږم
کله یې وهلې ټکولې نه
یې ولې، خو سر به مې وهله. ما سر نه ډارېدم، هغې ته مې چې نه ویل. مور مې ویل خیر در سره گزاره وکړه، نو څنګه که قسمت به دم دغسې. ورور به مې له خبرې مه راوړه، په زړه کې تېر کړه.
د نړۍ په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې ملا امام یا قاضي په جلا ډول د هلک او نجلۍ څخه د هغوی رضایت پوښتي او وروسته له هغه یې نکاح تړي، چې په دې صورت کې هیڅوک د دې حق نه لري چې په چا جبري واده ومني. مولوي احسان الحق حنفي د دې ټکو د تایید تر څنګ وایي هغه نکاح ناصحیح ده چې د دواړو خواوو رضایت پکې په واضح توګه بیان نشي.
بهتره دا ده چې هلک او نجلۍ په خپل ایجاب قبول وکړي. که مجلس داسې جوړ چې دلته ټول خلک محرم وو، د جلی نامزاد ناشته یا دسه خلک ناشته چې د کورنۍ خلک دی او د جلی ته صدر پرده ونه لري، که خپل په مجلس کې حاضر وي، دا ټولونه بهترینه خبره ده چې په خپل خوله باندې وي چې هو دا زما د نکاح قبول ده. کچیر ته مخامخ نشي کې نسته کول شي د پرده تر شا خپل غږ راپورته. حق دې دی، دا بل څه حق نه دی، هغه بل مجبوري غږ نشي کولای.
که څه هم زموږ په ټولنه کې د کورنۍ غړي لنجلۍ د واده په باب پوښتنه کول شرم بولي، خو هم دغه جبري ودونه په راتلونکي کې د دواړو ژوند تریخوي او له دې اړیکې د راټوکېدو لی تاوتریخوالی پایله له کوره تیښته، طلاق، ځان وژنه او داسې نورې پیښې کېدای شي. خوشته داسې ښځې هم چې د نکاح پر وخت یې د نکاح پلار په ځای خپله نظر ورکړی او نوی ژوند یې په خوښۍ سره پیل کړی دی. شریفه یوه له همدغو ښځو څخه ده. هغه وایي
ما خپله خوښه باندې واده کړی ده، 30 کاله مې د واده وتلي دي، نو زه ښه خوشحاله یم. باید چې هر سړی په خپله خوښه واده وکړي، نو څه خپله خوښه باندې ونه کړي، بیا هغه خپل مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. هغه وایي ما نه کولی داسې وو راځي.
نکاح او د انساني ژوند د نورو مهمو مسایلو د پریکړو پر مهال په افغانستان کې د قانون او دین لارې په پرتله اکثره دود او رواجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي. خو د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په نمایندګۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، د نکاح په مسله کې څومره د ښځو له حقه دفاع او د دغه رواجونو له منځه وړلو لپاره کار کړی دی. د ښځو چارو وزارت د ظرفیت ونی او جندر برخی مشری سای مسادات څخه به واورو.
دغه کار جریان لري چې منګه خزو ته عامه په هوای ورکو تر څو هغه وکول شي خپل حق حساسي حق ته ورسیږي. هغه د نکاح په وخت کې چې سغوري د حق په شرایط باندې باید پوشي، خپل د وکالت په برخه خزه عامه په هوای ډیر شي او خپل حق ته د دلیل لري ورسیږي.
ځینې کسان په دې باور دي که د جماعتونو ملای امامان د منبر لاره خلکو ته د دې ډول مسایلو اړوند په هواي ورکړي د بترشتول مثبته تګلارې وي. د دې لپاره چې د نکاح مراسم پر مهال د جنو نظر څرګندول عام شي، د ارشاد حج او اوقاف وزارت څخه پلانونه او تګلارې لري. د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عربی پاړه وای:
نمیخوام که مال فشار بر مساجد بکنیم، ما فقط
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جماعتونو په ملای امامانو فشار راوړو. موږ ایوازې ښه همغږي د جماعتونو او خلکو ترمنځ کولی شو، ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوي او اطلاع رسونې برخه ده. خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړی شوی.
کله افغانستان ووزو، په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ، نجلۍ او هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ.
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د انجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
عالمه یم د ګردیز ولایت یم. انجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي، ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تیر شوی. مجبوره مکلف مور پلار دی، هغه بیا نو بخته قسمت دی، هر څه کېږي.
سباون د عزت خبرې کوم، لوی سرمالی کارمند یم. بهترین عقد په دوی کې هغه عقد ده چې دوی خپله خپل په اراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې ایجاب و قبول وکړي.
نوم یې د لاپروس زده یم، میدان ښار یم. اوس خو ډېرې هوښیارې شوي چلکیانې، په زوره یې څوک نه سي ورکولی. بعضې په وطن کې سبق یې نه یې ویلی، هغه لا په زوره ورکوي. ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلی دی د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي، د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کیدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده، او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي. د حل قانوني لارې چارې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
که چیرې په لومړي سر کې دا ووایي، د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیما رضایت څرګند کړي.
دقیقا د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه څه ده، هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې، چې هغه رکن د عقد دی. که چیرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې، یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا، دا عقد تکمیلېږي نه.
تاسې د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ؟ او د اجباري نکاح د پاره مجازات هم شته کنه؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړي دي. که چیرې رضایت د نکاح عقد په پام کې ونیول سي، دا نکاح اجباري ده او دا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون په اساس باندې دا جرم دی، او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه نافذ و په هغه کې جزا ورټاکل شوې ده، او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېره واضح ده چې یو شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ، یا که ووایو اکثره کورنۍ، کله چې د نجلۍ او د هلک واده یې د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي، د دغه وکیل په اړه هم په قانون کې کوم څه راغلي دي؟
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري، یعنی هم نارینه کولی شي چې د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي، هم ښځینه کولی شي. اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي، چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي، نو وکیل باید دغه امانت وساتي، او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي، څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي، همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي.
ای فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره ایجاب او قبول وکړي، دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي؟
یعنی د حقوقي او قانوني لحاظه په دې کې هیڅ مشکل نشته. که داسې وي لاخه ده متاسفانه په ځینو برخو کې موږ وایي زموږ عرف ډېر حاکم دی، له دې چې موږ د قانون خواته ډېر لاړ شو عرف پکې ډېر حاکم دی، اما لوی عیب په کې دا دی چې دلته د ښځې حق معمول نقصي.
تاسې خپله څه د حل لارې د دغه موضوع دپاره وړاندې کوئ؟
دلته په کار دا ده چې موږ د ځینو قوانینو د اجرایوي ضمانت لپاره نور قانون ګذاري وکړو. اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره د وثیقې دا باید بخي اجباری سي. اکثرا اوس په محاکمو کې خزه د مهر دا واقعي هیڅ سند نه لري، شاید یا په افغانستان کې نه یا وفات شوی. اما کله چې نکاح د حق په وخت کې د محکمې ته لاړ سي، وثیقه کې درته سي نکاح مهر به کې ولیکل سي، دا یو شرعي قانوني سند په هر ځای کې هغه اعتبار لري، په هر وخت کې اعتبار لري.
پدې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.